سلامونه ستړي مشهینن د اگست د میاشتې 15 نیټه د پوره درې کال وړاندې په همدې ورځ په افغانستان کې په خواني جمهوري نظام سقوط او طالبان کابل ته ننوتل. په دې اړه ځانګړی راپور او خبرونه درته لرو. تاسو ازادي راډیو ته غوږ شئ. خو اوس په مو کې د دې سات تازه خبرونو ته. پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د ګمرکي چارو چارواکي عدنان خان د اگست پر 15 د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د پیښور له وخت سره سم سهار شاوخوا 9:30 په مالونو بار لاری په تورخم واوختي. هغه زیاتوي چې یوازې هغه مال لیکدونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې د تګ راتګ لنډمهال یا عارضي اسناد لري. د تورخم لاره د اگست په 12 د تورخم په ګورکي سیمه کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د نخته لعمله تړل شوې و. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې پر خپل ایکس پاڼه کې یا په خوانی ټویټر لیکلی و چې په سیمه کې د ولسی وګړو پر کورونو د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې یو ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دي. پاکستانی چارواکو بیا ویلي چې نخته هغه وخت پیل شوه چې افغان طالبانو په دې سیمه کې یو پوسټه جوړوله او ځواکونه یې پاکستانی ځواکونه یې مخه ونیوله. د دوی په خبره په دې نخته کې د پاکستانی ځواکونو لخوا درې غړي ټپیان ویدی. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستانی حکومتي ځواکونو په منځ تورخم کې نښته کیږي. تر دې مخکې هم ورته پیښې شوې دي چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله وخته. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي اداره یونسکو وی طالبانو 1.4 میلیون نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس نن پنجشنبه د یونسکو په حواله ویلي چې یو کال وړاندې 10 یوولس لکه وو، خو 3 لکه نور نجونې په یو کال کې پرې اضافه شوې دي. دا 3 لکه هغه نجونې دي چې د یونسکو په وینا تیر یو کال کې عمرونه یې د 12 کلونو یووم ټولګي ته رسېدلي وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي امریکا او بریتانیا له افغانستان سره څه باندې 310 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو دې ادارې چې مخکې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښوولې وه، د چهارشنبې په ورځ په دوو جدا بیانونو کې وویل چې د امریکا متحدو ایالتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره له دوی سره 280 میلیونه ډالر مرسته کړې. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې بریتانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 50 میلیون ډالرو ډیر مرسته کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افریقا په ځینو برخو کې د مونکی پوکس یا د بیزو کسوک د خپرېدو له امله روغتیایي بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم کربریسس په افریقا کې د دې ناروغۍ د خپرېدو احتمال خورا د اندېښنې وړ بللی. کربریسس وویل د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي او د انسانانو ژوند د ژغورلو لپاره د نړیوالو غبرګون اړین دی. د مونکی پوکس روغی د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د خپرېدو په پیل کې لک تر لک 450 کسان وژلي او د مرکزی او ختیځي افریقا په ځینو برخو کې تر خپرېدو وروسته د مرکزی افریقا، کینیا، رواندا په ګډون په نورو افریقایي هیوادونو کې هم کشف شوه ده. تاکل شوی د غزې د اوربند په تړاو نن د قطر په پلازمینه دوحه کې یو مهمه غونډه جوړه شي. د جرمني خبری اژانس لیکلی چې په نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا CIA مشر ویلیام بورنز، د قطر صدر اعظم محمد عبدالرحمن السانی او د مصر د استخباراتو مشر عباس کامل ګډون کوي. خبر کې راغلی چې د اسرائیل له لورې بعد د موساد د بهرنیو استخباراتو د څانګې مشر ډیوډ بارنیا هم ګډون وکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني، ویلي دي چې دغو خبرو کې برخه نه اخلي. په غزه کې څه باندې 10 میاشتو راهیسې د اسرائیلو او حماس جګړه روانه ده چې درون زیان یې ملکیانو ته رسېدلی. بلخوا په غزه کې روغتیایي وزارت وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه 30,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګرې ډله په توګه پیژني. د دې جګړې د قربانیانو دا نوی شمیر په داسې وخت کې خپره شوې ده چې د غزې د 12 میاشتنۍ جګړې د اوربند هڅې روانې دي. قدر من اوریدونکو بیا هم ښه راغلی. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې تاسو ته د افغانستان په اړه راپور لرو، تاسو یې غوږ شئ. نن د اګست میاشتې 15مه نیټه ده. درې کاله وړاندې په همدې ورځ په افغانستان کې د امریکا په مرسته رامنځته شوی جمهوري نظام سقوط او طالبان کابل ته ننوتل. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې ورځې د لیدلو فکر یې نه و کړی، نو ځکه هر څه ورته ډارونکي او نه منونکي وو. په دې اړه له سیمې نه زموږ همکار راپور چمتو کړی ده، تاسو یې غوږ شئ.
لګنی ګونی په ډکا پلازمینه کې د خلکو په څیرو ویر خبره ده. د 2021 کال د اگست 15مه د کابل په فضا غنی هلیکوپټر ګرځي او ګمان کیږي چې د بیلابیلو سفارتونو بهرنی ډیپلوماټان او د غشان بهرنی ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته انتقالوي. تیر شپه د افغانستان یو بل مهم ولایت ننګرهار مرکز جلال آباد هم سقوط کړی او له دې سره د کابل پروان پنشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاسته غورځېدلی. ورسره د کابل د سقوط ویره نوره هم ډېره شوې ده.
چانګ چې ده له داشکی سره امبي چانګ حکومت خلکو خوشې کړی ده، عام خلک ته سپارس.
د کابل ښار له بېلابېلو سیمو د حکومتي ځواکونو د تېښتې خبرې کیږي. خلک وایي دوی خپل مهمات او وسلې پرېږدي او خپلو کورونو ته ستنېږي. بلاخره د امریکا په ملاتړ جوړ شوی شل کلن نظام ړنګېږي او طالبان د کابل په نیولو سره بیا ځلې په دغه هېواد واکمن کېږي.
دوی هیڅ یو داسې یو تصور نه کولو چې
درویشت کلنه خاطره نوري وایي هیڅ کله دا فکر نه و کړی چې یو وار بیا دې طالبان پر افغانستان واکمن شي. وایي د په ګډون د ځوانانو لپاره د دې منل ډیر سخت و، ځکه په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ دورې واکمني نه و لیدلې. نوموړي چې اوسمهال له افغانستانه بهر ده، د تیر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې په یو خصوصي رسنۍ کې د خبریالۍ دنده درلوده.
دا نو ډیره بد ورځ او ډیره دردونکې ورځ وه، ډیر دردونکی وخت و چې موږ ته د دفتر لخوا وویل شول چې تاسو باید خپلو کورونو ته لاړ شئ، تر څو چې موږ خبر نه درکوو باید خپلو کورونو څخه ونه وځئ. چا چغې وهل، چا ژړل، څوک په دې فکر کوو چې باید د افغانستان څخه ووځي. کله چې د دفتر څخه ووتلو تر دې چې کور ته رسېدو دوه نیم ساعته لاره پیاده موږ لاړلو، ځکه چې ټولې لارې بندې وې.
دا وای کله چې کور تستنیدا د کابل خار وضعیت ویرون کې وو. هر چا منډې وهلې او هر خوا ویر خبره وو، هیڅوک نه پوهیدل چې څه کیږي.
طالبان وارد شهر شدن و
هغه د نوري وایي لکه خوب چې ګوري، خدا خوب نه و، بلکې ولسمشر غني له کابل وتلې، بهرني ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته ټول شوي او د افغانستان وسلوالو ځواکونو هم خپلې وسلې په ځمکه ایښې دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د کابل د سقوط له ورځې بدې خاطرې لري، ځکه د دوی په خبره په دې ورځ له ګڼې ګوڼې ډکه پلازمینه خاموش وه او اوسیدونکي ویر اخیستي وو چې څه به کیږي. د دې ښار یو اوسیدونکي عطاوله ازادي راډیو ته وویل
خپله چرای شهید کې هم اوازې شو چې طالبان کابل ته داخل شوي دي. حالات هم ډېر وحشتناک وو، خلک ډېر وارخطه وو چې څه به کیږي. بیخي د باور نه لرې خبره وه، باور نه کېده چې داسې واقع به کیږي.
د پلازمینې کابل یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ یادوي. وایي خلکو پکې خپل هر څه له لاسه ورکړل.
دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ وه او اصلا ما هیڅ فکر هم نه کاوه چې داسې یو ورځ به راتلونکې وي او بیرته به طالبان بیرته دا واک ترلاسه کوي او نظام به ړنګېږي. موږ هر څه خپل ټولې شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې، زموږ خپله وظیفه مې له لاسه ورکړه. همداسې اکثریت خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې، بنسټونه مو ونړېدل، ټول هر څه مو له لاسه ورکړل.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې جنگ جګړه پای ته ورسېده، نسبي امنیت ټینګ شو او د بیا رغونې ځینې وړې او سترې پروژې پیل شوې، خو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د کمېدو له امله په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې. د ښځو په زده کړو او په کار د بندیز تر څنګ په دوی ګڼ محدودیتونه لګېدلې او طالبان په پراخه بشري سرغړونو تورن دي. دغه راز په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوي او خلک وایي لای هم د نامنۍ پیښې ژوند ګواښي. که څه هم طالبانو پرون د اګست په 14مه د خپل حکومت د درېیمې کلیزې د نمانځنې په غونډه کې افغانستان امن هیواد بللی او ویلي دي چې په دې هیواد کې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت له مخې تامین دي، خو د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. د طالبانو حکومت په دې درې کلنه واکمنۍ کې تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې همدا لاملونه یې همدا د نړیوالو شرطونه نه پوره کول دي. دې شرطونو کې مهم هغه یې د یو ټولګډونه حکومت جوړول، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو مراعاتول دي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس د تشرغ لاست. زم علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره بهروز د لیری پر مخوري. نن د طالبانو د واکمنۍ درې کاله پوره سول. دا داسې کلونه ول چې د افغانانو په ژوند کې تر ټولو زیات بدلونونه لوړې او ژولې راغلي. هغه لاسته راوړنې چې د جمهوري نظام ګڼل کېدې، لکه د بیان ازادي، د ښځو پرمختګ، ورزش، انتخابات او داسې نور، هغه مهال تغییر سول چې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل. که د بشري حقونو له نظره وګورو، له هېواده د وتونکو ځوانانو د شمیر، د ښځو د زده کړو او کار حالت او یا هم د اقتصاد وضعیت ته وګورو، افغانان په دغو درو کلونو کې له سخت وضعیت سره مخامخ شول. که څه هم طالبان وایي چې اوس جګړه پای ته رسېدلې ده، خو ډیری په دې باور دي چې د جګړې نشتون د سولې په معنا نه دی. طالبان وایي ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي، خو دوی پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه وضع کړي. پر نجونو یې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړي او ښځې یې په غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې له کاره منع کړي دي. که په لیرې پرتو سیمو کې د ښځو وضعیت ته ځیر سو، په ټوله کې پر ښځو د طالبانو بندیزونو په کلیو او لیرې پرتو سیمو کې څه ډول اغیز کړی دی، پر دې موضوع به نن خبرې کوو. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره راسره د حقونو فعالانې اغلې اوژي امیل، اغلې فروزان داودزی او اغلې سایمه خوګیاڼۍ میلمنې دي. اورېدونکو، تاسې هم کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیره د 00202211240601. پر دغه شمیره باندې موږ ته لږ زنګ راووهئ، موږ به ستاسې شمیره د ځان سره یادداشت کړو او بیرته به یې زنګ پسې در ووهو. او پر واټساپ باندې هم زنګ والی سي. د واتساپ شميره د 00202230008111. پر دغه شميره باندې تاسو کولای سئ چې تر راتلونکو 50 دقیقو پورې موږ ته په دې خبرونه کې زنګ راووهئ او له موږ سره ګډون وکړئ، خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ او تبصرې. اوس هم ورځم ګورم چې کومې میلمنې که را سره وصل سوي وي د سټوډیو سره. بله، فکر کوم چې اغلی سایمه خوګیاڼۍ د سټوډیو سره وصل شوی ده. اغلی خوګیاڼۍ، تاسو ته شرغ لاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستی او له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې که تاسې په دې خبرې وکړئ چې هغه ښځې چې په لیرو پرتو سیمو کې میشتې دي او هلته اوسي، ستاسو په نظر باندې د طالبانو هغه بندیزونه چې په ښارونو او نورو سیمو کې پر ښځو باندې ولګول، د دغه غیر مستقیم یا مستقیم اغیز څه دی پر کلیو کې د میشتو ښځو پر ژوند باندې؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته، تاسو د راډیو محترم اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په گزارش کې واوریدل، بندیزونه دي طالبانو چې یوازې نشي، دا د ښار په ښځو باندې مستقیم تاثیر لري. د کلو بانډو په لور پرتو سیمو کې چې ښځې ژوند کوي، د هغو په ژوند هم مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر کوي، چې یو د هغې نه د تعلیم ژوند ولیدو. حتما جلاکې داسې ولسوالۍ وي چې موږ تر نهمه او تر دولسمه پکې ویسي درلې، جنکې تلې مکتبونو ته او تعلیم یې کولو. در معلمین اکثر ولسوالۍ کې اوس فعال وو، دوی چې دوسونه فارغېدلې دي، د امکاناتو دو ته شو په در معلمین کې درس وي. د هغې تر څنګ اکثر مثلا دو د نرسنګۍ یا دغسې نور مواردې کې دوی کولی شو په ولایاتو کې تعلیم وکړي یا راشي. ننګرهار حق چې زه معلومات لرم، هر کال ډېر جنکې بدلې په نرسنګ کې او په دواسازۍ کې او په نورو شتو کې تعلیم کولو درس مېوې دي. یو دغه تاثیر، دا خو مستقیم تاثیر دی. او غیر مستقیم تاثیر طبعا اقتصاد نو، که په ښارونو کې ښځو کولی شي کار وکړي، ژوند وکړي او د خپله یعنی په اقتصاد باندې تاثیر لري. که په ښارونو کې د ښځو په ژوند باندې تاثیر کوي، په نورو پرتو سیمو هم د ښځو په ژوند باندې اغېز کوي. څنګه کوي اقتصاد چې په خارون کې خشي په کول باندې کې هم خپل تاثیرات لري او دې ترڅنګ غوره ها خدمات چې په افغانستان کې خوځ توراندې کې د نړیوال ټول حکومت کول د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د خوځ سره اوس کومک نکي هم دې خاطر باندې چې د خوځ باندې لګول دي خزینه پرېږدي چې کار کوي په دولتي غیر دولتي ادارو کې نو هغه هم حکومتونه کم کړی دي یعنی کوم خدمات چې ارزه کې د خوځ په کلینیکونو کې مسوې تغذیې ماشومان ته نورو تکلیفونو ته دوته مواد ورکول دوته ادوی ورکول او نور خدمات ارزه کول هغه اوس هم کم دي همدا رقم مثلا کومو ډاکترانو ته خو خدمت کولو یا نرسان خدمت کولو یا نور خدمت کولو نو د امکاناتو د نشتوالي له وجې یعنې د ماشونو د نه ورکړې له وجې یا داسې لب کورو شوي دي نو حتما خدمات هم پرې تړل شوي دي دا هم د دوو مستقیم اغېز لري د دوو په ژوند باندې او نو په خارونو کې ښځې ډېرې ځانمن شوي په خارونو کې ځانمن شوي او همدار کوم څلور پسو سیمې هم دوته ځان وراوښتې دي نو په خارونو کې خو اکثرا ښځې ماته دي چې دوی اوس روحي روغتیا نه لري یوازې ښځینه نارینه هم په دې تکلیف اخته دي همدغه اوس پرون په کاناډا کې یو تاسو ته ودان درنه نه ځوان هلک اتلسم منزل نه ځان راغورځوي او ځان وژنه کوي نو د خپل ټول روحي تکلیفونه دي چې څنګه زه حالت پېژنم په افغانستان کې د خدای له درله او ښه ژوند لرلو دی چې مجبور شوی دی راغلی دلته مسافر شوی دی چې دا راته ګزارې یعنی دنه د زغمل نو دا د درې څلور میاشتې کېږي چې دلته راغلی او پرون بشر خودکشي کوي ځان وژني نو د افغانستان ټول خلک دغسې روحي تکلیفونه سره مخامخ دي هم نارینه هم ښځینه او نو مستقیم او غیر مستقیم تاثیر یې په نورو پرتو سیمو کې شته
ډیره مننه اغلی خوګانی زبا بیرته تاسو ته راسم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده په دې خبرونه کې د هغو بندیزونو په اړه باندې خبرې کوي چې طالبانو په تیر درو کلونو کې د شذو په اړه باندې لګولې دي او د دغه بندیزونو تاثیرات پر هغو شذو باندې په لیرو پرتو سیمو کې اوسي او په کلیو باندې کې ژوند دی د دوی پر ژوند باندې پر تاثیرات باندې موږ خبرې کوو زموږ د خبرونه دوی ملمنی اغلی اوجی امیل او اغلی سایما اغلی فروزان داوودزی لا تر اوسه پورې له سټوډیو سره نه دی وصل سوی خو موږ هڅه کوو چې دوی زموږ سره وصل سي او خبرې وکړو او ردونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته په دې خبرونه کې زنګ راوهی او په دې لمر سره ګډون وکړي او خپل خبرونه خپل پښتني او تبصری را سره شریک کړي دا ټلیفون شمیره د 00202211240 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ راوهی او لږی پریږدئ چې موږ تاسو شمیره د ځان سره واخلو یاداشت کړو او بیرته زنګ درپسې ووهو او پر واتس اپ باندې هم کولای شئ د واتس اپ شمیره د 00202230011 پر دغه شمیرو باندې تاسو کولای شئ چې موږ سره تماس ونیسئ غلی خو ګانې تاسو خبابل پښتنه وکم تاسو په نظر د تجارت په برخه کې او د سوداګرۍ په برخه کې څومره د شذو پر ژوند باندې منفي تاثیرات سوي دي هغه شذې چې لاسي صنایع به جوړولې لاسي کارونه خمکونه به کول او بیا به د شار څخه شذې ورتلې د دوی څخه به دغه شان اخیستل او په شار کې به د دوی د پاره خرڅول اوس هغه په هغه برخه کې هم شذو شکایت کړي دي دوی ویل دي چې ستونزه ورته ځکه جوړه سوې ده چې اوس دوی د سفر په برخه کې لستونزو سره مخامخ دي دوی نس کولای چې واز ولاړې سی ودغه کلیو ته او دغه ځای څخه د نورو شذو لاسي صنایع او لاسي کارونه راټول کړي د پخوا په شان اوس شذې باید د ځان سره یو محرم ولري او کاغنی وي سره دوی نس کول ستاسو په نظر باندې دغه څومره د شذو پر اقتصاد باندې تاثیر کړی دي
کره دا لاغستلو پلورلو د شان ان په دوه ډول وایي یو خو زما دي کې طالبان دغه دورې نزین ماستاتو لکه د بلجیم ماستاو د سیودان ماستاو زنین ما ساتو چې په افغانستان کې کار کولو دغه پروژې برابر کړو چې ما سات ام خو ځې لپاره د کار زمينه برابر کړو ام د ټوټه مارکیټینګ زمينه برابر کړو چې د وټل مسمو د کار خو ځو کولو به ته راوړل مارکیټ ته بازار باغ او سودا کېدو او خو ځو خانه مانیټورینګ ورته کېدو سپارځان وي په ګرځې د بوې د هغه د کار درشته لپاره د اقتصاد درشته لپاره د تجارت درشته لپاره کار کولو یو مثلا کم در رقم خزی مثلا په اطراف کې خصوصا په قندار کې او په هغه سیمو کې فرا کې دیزاین کې وګورو چې دا یو غاړه خزان مثلا په لزر او پنځه لزر او شل زره پورې یعنې یوه غاړه د نارینه د پښتو په لس ګنټه د خامه کول هغه خرڅولې نو ته فکر وکړه چې بېګا ته اوس دلته په ښار کې څوک ډوډۍ ولري ډوډۍ وخوري که نه نو هغه غاړه څنګه واخلي چې لزر او په شل زره وي او هغه یخن واخلي او هغه بیا واغوندي خو امکانات نشته یا یو څادر هغه جوړوي نه درې زره او په څلور زره او پنځه زره افغانۍ باندې چې زه ماشونه لرم زه امکانات نه لرم چې هغه څادر څنګه سر یو او دویم دا چې هغه ښځه چې د ښارونه ورتلي وو اطراف ته یا اطراف نه راتلي ښارونو ته حتما دو ته تګ راتګ ته ضرورت وو په موټرو کې دو په تګ راتګ او وتلي راتلي وو او اوس اکثرا دغسې ښځې چې کار کوي او غواړي چې مثلا په خوب ودرېږي د کورو مسولیت لري نارینه یا نه وي یا کونډه وي یا د کورو مسولیت ورته راغلی وي نو دوی اوس مجبورې دي بېچارهګان دو څه وکړي ځان ته کرایي نارینه پیدا کړي همسایه ته لاړ شي چې مثلا لاړ شه ښار ته یا څوک چې ښار ته غواړي چې لاړ شي مثلا اطراف ته چې واخلي دا یو غټه ستونزه ده ورته یې نه شي کولی بېدن د دوی د دوی په اشتراه باندې مارم لرې ستونزې دغه وکړي اورې
بلې ستاسې غږ موږ ته راځي مهرباني
چې دوی لاړ شي یا یو څه واخلي یا یو څه وپلوري نو دوی دپاره یعنې سخته ده نو ته باندې د کوژون باندې مستقیم اغیز لري دغه د تګ راتګ باندې زونه او د دوی نه د محرم غوښتنه نو دا ټول هغه شیان دي چې مستقیم تاثیر لري ښځې چې په اطراف کې کار کوي غیر د هغه نه کې مثلا دوی خامکدوزي کوله یا نور کارونه کول اکثرا داسې ښځې وي چې نور پروژو باندې کار کولو څونه چې زه معلومات لرم په ننګرهار کې لبنیات په تور مثلا جوړول دا رقم اته د مای د دغه د مای پروري لپاره تو دغه کول پروژې لرلې چرګان به ساتل دوه پروژې لرلې مالداري به کول دوه پروژې لرلې نو دا هغه شیانو چې هم په اطراف کې دوه کار کولو په تګو ته ضرورت شي دوه ښارونو کې ورته مارکیټ پیدا کړي او دا خرڅ کړي نو طبعا دوه په ژوند باندې یعنې بد تاثیر په دې لري چې دونه به اول نارینه غواړي بیا په بازارونو کې همدغونه امکانات د خلکو سره نشته لکه څنګه چې دوی چې پخوا جوړولو ښه خرڅېدلو اوس نشته ځکه پیسې نشته کار نشته روزګار نشته د خلکو په دېدو لاسي جوړ شوي شیان نو شی چې دوی تکلیف نشته دی زحمت نشته دی وخت او دوی بېرته فایده پکې وکړي او خپل روزمره ژوند د هغې نه دوی تامین کړي
مننه ډیر اغلی خوګانی زبا بیرته تاسو تراسم اوریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس تیروانه ده یو اوریدونکو را سره دی اول به دوی را واخلو بیا به ملمنو تورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
اغلی ملالی بشیر خور تاسو ته سلام د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او درنو ملمنو ته اله درم چې خبرونه به خیر ونه کړی
ډیره مننه سلامت اوسی او وعلیکم سلام که تاسو خپل نوم ویل غواړئ د کوم ځای څخه موزنګ والی دي او د موضوع په اړه باندې څه تبصره لري
مننه نغلی بشیر خور له تاسو څخه نوم محمد انیب الهام د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ اوسیدونکی یم خو همدا مهال د مرکز کلات نه تاسو سره د ټلیفون پر کار شم
الهام صاحب مننه چې تاسو زنګ راووه ستاسو په نظر باندې دغه بندیزونه چې شزی ورسره مخامخ سوی انجونی په تیرو درو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې دغه د شزو هغه شز چې په لیرو پرتو سیمو کې اوس د هغو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی
ډیر مننه غلی بشیر خور منفیات کو ډیر دی د طالبانو پر اتاک سره په افغانستان کې حالات مختلف دي یعنی د سیمنو سویلای داس کزاوتم نس کولای چې طالبان غلي دي دلته نو حالات هم خراب شوی دي د دې پر اتاک سره حالات سمسوي هم دي خو بعضی ځایونو کې بیا یو څه خراب شوی دي بیا د خاص کند زکلو په برخه کې هغه موږ ساسي د خوند په حقو کې نو کوم ګورو دی د دې پر اتاک سره دلته په وطن کې غلا ورکه شوی ده فساد ورکه شوی ده همدارنګه ظلم ورکه شوی ده جنگ ورکه شوی ده امنیت په پاکستان کې هر یو کولای شي آزادانه ډول ژوند وکړي تاګراتګ وکړي نو دا هغه مثبت نکته ولې او کراسو
بشیر خور تاسو که د خپل سترګو لیدلې حال راته وایست، تاسو په دغه شاوخوا سیمه کې په دغه کلیو او بانډو کې چې تاسو وینئ د ښځو او د نجونو ژوند څنګه تغیر سوی دی، آیا فکر کوئ چې اوس هم ښځې کولای سي چې درس ووایي یا خپل د ژوند انتخاب وکولای سي، پوهنتون ته ولاړ سي، که دغه بندیزونو پر دوی باندې ډېر تاثیر کړی، دوی هم هغسې شکایت لري لکه د ښار ښځې چې لري؟
ولینا هغه ښځې چې لرې په اطرافو کې اوسېږي، زما خپله کوره مالته ده، زه تر ټولو یو له مهمترینو کسانو څخه یم چې د دوی په حال او احوال باندې خبر یم. دا چې د هغو خویندو ژوند ډېر په ستونزو کې ده، زما د طالبانو ورونو څخه دا هیله ده د یو افغان په حیث، د یو ځوان په حیث، چې تاسو هغو مېرمنو ته چې 40 کاله تاسو په خپلو کورونو کې له دښمن څخه ساتلاسته، تاسو ته چای ډوډۍ یا همدارنګه ستاسو جامې درمینځلې، حتی تاسو یې له دښمن څخه په خپلو جامو کې هم ساتلاسته، هغه مېرمنې نن پر تاسو باندې د دې حق لري چې تاسو باید دوی ته د زده کړې زمینه برابره کړئ. تاسو باید په هماغه لرې اطرافو کې ودی ته د روغتیا په برخه کې څومره چې اړین دي هماغسې خدمات وړاندې کړئ. همدارنګه د تعلیم په برخه کې زموږ هماغه خوندې لا هم هماغسې په سختو او هغه پخوانیو حالاتو کې ژوند کوي، دوی له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نو دغه که دوی ودې خویندو ته د کار زمینه، د تعلیم زمینه، د روغتیا زمینه برابره کړي، همدا خویندې پر دوی باندې حق لري، ځکه 40 کاله دوی له دښمن څخه په هماغه لرې اطرافو کې ساتله. همدغه خویندې ولې دغه کومه ازادي چې نن طالبانو ترلاسه کړې ده، دا همدغه خویندو برکت و. که چېرې همدغه خویندو له دوی سره همدا مرسته نه وای کړې، زه فکر نه کوم چې نن به طالبان واک ته رسېدلي وای.
ډېره مننه الهام صاحب چې تاسو زنګ را ووهه او پر دغه نظر باندې چې تاسو وویلې، پر دې نظر باندې به د ښځو خبرې هم واخلم چې آیا واقعا هم ښځې په دغه کې داخلي وي چې طالبان و واک ته راسي، او آیا د دغه پړه پر ښځو باندې اچول کېدای سي، او د دغه مسؤلیت د ښځو په غاړه کې اچول کېدای سي چې طالبان دوی د دوی په اوږه باندې واک ته رسېدلي دي، که دوی یوازې یو داسې کسانې وي چې که زده کړې کړي وای، که پوهنتون ته تللي وای، که ښوونځي ته تللي وای، ښایي دوی د دې جګړې قرباني سوي نه وای، ښایي دوی یو بدیل درلودی په خپل ژوند کې، ښایي د دوی اولادونه طالبان سوي نه وای، ښایي ورونه یې طالبان سوي نه وای، ښایي اولادونه یې په جنگ کې جنگ و جګړو ته نه وای مخه کړې. د دغه په اړه باندې به نورې خبرې هم کوو. اوس ګورم چې زموږ نورې مېلمنې اغلې فروزان داودزی او اغلې اوژي امیل هم له موږ سره وصل سوي دي. فکر کوم چې بلې موږ د یوې ستونزې سره اوس هم مخامخ یو، موږ ونه کړای سوای چې دوی د سټوډیو سره وصل کړو اورېدونکو. دوی به موږ په څو شیبو کې هڅه کوو چې راوایخلو د مېلمنې. یو بل اورېدونکی لرو، د اورېدونکي سره به خبرې وکړو. اول مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. ملالی بشیر خور ته سلامونه وایم، ستاسو مېلمنو ته سلامونه وایم، یو سلام په ارغنده ولسوالۍ کې محمد اشرف اکدو ترور ته وایم. خور د دغه ازادي د ورځې مبارکي دغه خوند او ټول د افغانستان مسلمان ملت ته وایم. خور ته راسه چې یو څو خبرې پر واقعیتو سره وکړو. څه نه څه ستونزې به وي، څه نه څه مشکلات په دې پټې سره راغلي وي، انشاءالله هغه مشکلات وخت په تېرېدو سره حل کېدونکي دي په کلي توګه. نو خورې په دې دغه کې په دغه پټه کې خورا ډېرې ډېرې غټې غټې ګټې د افغانستان مسلمان ملت کړي دي چې مخکې در دغه دا ګټې نه وي د افغانستان د خلکو په لاس کې.
که تاسو خپل نوم وایاست او د کوم ځای مو زنګ وهلی دی؟
زه سلطان محمد رشتیان د کندهار ولایت.
رشتیا صاحب، تاسو که لطف کوئ دغه ووایاست چې تاسو یو طالب یاست او د طالبانو پلوي کوئ.
نه، زه به درته قسم خورم که زه یوه شپه ما په ټوله ژوند کې د طالبانو په اداره حکومت کې تېره کړې، زه قسم درته خورم، زه یو بې طرفه واقعیت د افغانستان واقعیت وایم چې واقعیت زه نه د چا پروا لرم نه د چا طرفدار یم.
تاسو امکان لري چې موږ چې زه ستاسو تر کور د ښځو سره خبرې وکړم د دې پر ځای چې تاسو د اوبو استازیتوب وکړئ؟ امکان لري چې ستاسو ښځې موږ ما ته زنګ راوي، زه به خبرې ورسره وکړم، نارینه یې نور سره کوي.
زه په داش کې یم، په کار باندې اخته یم، په یو کار باندې اختامه او بل خبره دا ده چې په ډیره حده پورې
ډیره مننه رښتیا سب چې تاسو زنګ راوهلی وو. اوس هم دوه نور اوریدونکي هم منتظر دي. اول به دوی راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. او کتا شیخ خپل نوم ویل غواړي، د کوم ځای مو زنګ راوالی دی؟
بلا پیدایی هم ده کندار ولایت څخه.
فدای صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. تاسو په دغه برخه کې څه ویل غواړئ چې کله چې دغه درې کلونو کې پر ښځو باندې بندیزونه ولګېدل، د کلیو او بانډو پر ښځو باندې څومره تاثیر وکړي؟
خلجیانی موږ ته به د مشران ویل ولوچې ډوډۍ خورو، خو د جنګونو د زمونه دي ورک شي، دغه اشتالګرو خاینان دي زموږ د وطن ورک شي، دا وچې ډوډۍ خورو. خلجیان موږ مکتبونه غواړو په سطر پیجات کې غواړو. دا یو ستونزه ده چې داسې طالبان اعلان کړي.
او تاسو خو هلک یاوه؟ عبدالله دي نوم دي.
عبدالله پیدایي هم د کندهار ولایت.
هلک یاوه؟
وعلیکم
السلام. شاشه مننه ډیر عبدالله جانه. زما پوښتنه دغه ده چې د ستر او په حجاب کې خو ټول افغانستان زده کړې غواړي، دا اوس څه معنی لري دا خبره چې ته کوې؟ که دغه راته ووایې چې ستا د کور نجونې، ستا خویندې چې دي، هغه څه وایي په دغه برخه کې؟ هغوی غواړي چې مکتب ته ولاړې سي، پوهنتون وایي؟
یا خلجان موږ ته په مکتبونو په دغه کم نه پوهایو چې هغه بې ستر و بې حجاب
نو کله ستا دغسې عبدالله جانه خو د ستر و بې حجاب و دا شان خو نسته په افغانستان کې، او اوله ورځ هم نه وه. دغه تاسو ته معلومه ده، ټولو افغانانو ته معلومه ده، دا چې تاسو د دغه مایک د خوا څخه تاسو خلکو ته داسې په نظر ورکول غواړئ چې هغه نجونې چې مکتب ته تلې یا پوهنتون ته تلې هغوی بې حجابه وي، دا بیا بېله خبره ده. اصلي خبره د حجاب او د دغه کې هېڅ مطرح نه ده. عبدالله جانه، ته باید دا خبره وکه چې ستا ورور ته، ستا خور ته، ستا مور ته، ستا خاله ته، یا ستا په کور کې چې نورې ښځې د هغو د حقونو په برخه کې، ته څه شي کوې په خپله؟ ته د طالبانو څخه څه شي غواړې په دغه برخه کې؟
د طالبانو څخه زه دا غواړم خلجیانې چې دا مکتبونه الهکې لږ څه په ستر په حجاب کې الهکې. موږ نه غواړو چې بې ستري او بې
حجابي بې ستري او بې حجابي ما تاسو وویل چې پخوا هم نه وه. ډېره مننه عبدالله چې تاسو زنګ راوهلی و. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته چې د هغوی وخت تلف نه سي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ملالی خورتی سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو ټول محترم اورېدونکو ته. الله دې وکړي چې سبا تاسو له هغه تعلیم د هلمند ولایت خورجانی.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خدای دې وکړي چې تاسو مروغ او جوړ یاست او په کور کې به خیریت وي. اتل صاحب، تاسو دغه موضوع په اړه باندې څه وایاست چې د طالبانو هغه بندیزونه چې پر ښځو باندې ولګول په کلیو او بانډو کې څومره بد اغیز وکړي پر نورو ښځو باندې؟
بلې غلالی بشیر خور، خبره خودی خپل ایمان ته دغه نه لاندې کړي. ملالی بشیر خور، د اسلامي امارت تر راتګ سره څه نیمګړتیاوې د خوندو په دغه کې راغلي دي، هغه لکه د ښوونځي او د پوهنتونو د خورجانې، او داسې پرمختیاوې هم راغلي دي. خورجانې زه کسان درته خورمه که زه یا د دوی طرفدار یم یا د دوی لپاره خبره وکړم، زه حق خبره کوم، د خدای لپاره خبره کوم. تاسو د چا پر دغه نه کوم، هغه واقعات خورجانې چې په سترګو وینم هغه څه چې کوم ملالی بشیر خور دا حکومت ملالی بشیر خور او بل یو کونډه به خورجان یې چا په زور کښېنوله خپل ځان ته مثال کړی دی او ایمدار او که بیا بله وسوک نشته خورجانې چې څوک په زور خپل ځان ته په نکاح کې. نو دا بل دغه دار خورجان چې یو څوک په مثال بدی وکړي، یو څوک په قتل ورسوي، قرباني دی یا خور و یا دی لور و، هغه سفر د خورجان یې دغه په قتل په بدل کې ورکول چې الحمدلله د نیک مرغه دغه ستونزې دا مشکلات په مثال د خبرې پای ته رسېدلي دي. اوس یو مشکل دا دی، ملالی بشیر خور، د حکومت سره د افغان په صفت، د ځوان په صفت باندې غوښتنه کوم چې دغه ښوونځي د خوندو پر مخ خلاص کړي، د شریعت په چوکاټ کې. ملالی بشیر خور، انجینران یې نه ځینې جوړوو، پیلوټان یې نه ځینې جوړوو، کاجان نه ځینې جوړو، فقط زموږ غوښتنه دا ده چې نه پولیس موږ نه لرو کمی دي، او دغه د روغتیا په برخه کې خورجانې په اکثرو کلینیکانو کې دغه دغه چې دي قابلیت چې دي کمی دي. زما خورجان نو باید چې دغه ته حکومت پاملرنه وکړي چې دا پوهنتونونه دا ښوونځي خلاص کړي د خوندو پر مخ. نور خورجان انشاءالله که خدا کوله یو خودي دغه نړیوال خدا پاک په خپل قهر و غضب ګرفتاره کړي. ملالی بشیر خور، یو خوند د غوم راته وفاره ولې اکثر د نړیوال چې دغه کې ملالوی بشیر خو
بلې اتل صاحب بلې بخښنی سر اتل صاحب دا سی به وکړي چې هغه څوک چې قرباني وي پر هغه باندې به نورم مسؤلیت نور اچو شدي په دې وضعیت کې قرباني دي په دغه باندې موږ تاسو ټوله پویږو او ټوله کې داس چې پر دغه باندې سره موافق یو چې یو قرباني ته تنسی ویلای چې دا ستا ګناه ده ستا د لاسه دغه کار سوی دي شدي چې دي شدي که غږ پورته کړی هم باید غوږ ورته ونیولسي او وګورو چې څه وایي دوی حداقل ډېر مننه اتل صاحب چې تاسو زنګ راووهه اوس هم ورځم اغلې داودزی تاسو ته مننه چې وخت مو ایستی او موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي اغلې داودزی یو اورېدونکي زنګ راوهلی و ده وویل چې ښځو د طالبانو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي او طالبانو د دوی سره ډېره مرسته کړې ده چې بریالي سي په دغه د دوی په جګړه کې چې د افغان حکومت پر ضد باندې راخسته و او د افغانستان حکومت یې ړنګاوه. آیا تاسو فکر کوئ چې که ښځو لوست کړی وای دوی تعلیم یافته وای دوی خپل حقونه پیژندلی فکر کوئ چې د کوم طالب سره به په ژوند باندې کومه مرسته کولی یا دوی به دغه انتخاب کولی چې د طالب مفکورې ته ورسي د دې پر ځای چې یو بدیل رامنځته کړي او د افغانستان د سولې پر خوا ولاړ شي؟
سلامونه تاسو ته محترم میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته. البته ما د میلمنو خبره هم اوریدلې او تاسو د سوال په حق لباید ویم چې د څلورو لسیزو نه زیات وخت شو چې افغانان د جنگ سره لاس او ګریوان دي او موږ همیشه دا وایو چې د جنگ کې اولینه قرباني ښځه وه. دا په دې معنا نه چې موږ د دې لپاره چې خپل یو خزایم د قضاوت کوم، بلکې د هغه تحقیقات او د هغه وضعیت چې موږ په ټولنه کې مطالعه کړی اینو او کتلې مو دی د قضاوت کو چې اولینه قرباني د دې جنگو ښځه وله او دا هغه حقیقت دی چې موږ هیڅکله په دې باندې سترګې نشو پټولی. نو که چیرې موږ ورور د دې ادعا کوي چې د ملک په استقلالیت کې یا د طالبانو سره ښځو ونډه اخیستې، زه به یو شی در فریم چې افغانستان کې په نړۍ کې ښځه سمبول د عاطفې دی او ښځه جوړونکې د یوې ټولنې او د یوې کورنۍ ده. نو همیشه ښځې افغان ښځې د ظلم د استبداد د مشکلاتو په مقابل کې غږ پورته کړی دی، اما دا دی چې هغه غږ د دې په مثبت شکل و یا نه و، هغه غږ څونه د ملک په مسیریت و، هغه غږ کې څونه د هغه خپل حقیقي اهدافو ته رسیدلی، دا بیا نظر پر ټولنې او نظر پر وضعیت فرق کوي. بعض حالاتو کې افغانستان کې موږ داسې قضایا لرو چې بعض ساحو کې افغان ښځې د تیر حکومت د طرفه هم د مشکلاتو سره د ظلم سره کورنۍ مخامخ شوي، اما افغان ښځو هلته مقاومت کړی دی، هلته قربانی ورکړی ده. اته موږ د څه خوند لرو چې دوی کاملا نارینه ده کوردمن زتلې چې هغه موږ نشو اڅ وخت زده نه وایم چې هغه کوم طرف هو یا څوک، اما دا چې هغه ښځه قربانی شوی، هغه ماشوم قربانی شوی، هغه ماشوم بې پلاره شوی، اما الته هغه ښځه و چې هغه شدیدن په ژوند باندې خپل ژوند تباه کړی، خپل اولاد روزلې او ځوان ښځې زموږ اته د یو اولاد لپاره دې سر سپین کړی. د ټول هغه قربانیان دي چې په دوران د جنگ کې په مختلف ساحو کې دومره خوند ورکړي، اما دا چې په بعض حالاتو کې د دوی هغه مسیریت دی نو یا دوی هدف ته ندي رسېدلي، دا هغه بدبختي وه چې جنگ په افغانانو باندې تحمیل کړه. افغانه ښځه پرې نه ښوده، افغانه مېرمنې پرې نه ښوده چې هغه تعلیم وکړي، تحصیل وکړي او هغه خپله په خپل توانایي باندې خپل آینده وټاکي. چې په هماغه اساس باندې بېرته راځو د بل ورور خبره ده چې دوی یوې خبرې ته اشاره وکړه چې نن ورځ یو طرف نه امنیتي ثبات شته دی او بل طرف نه په تیرو کې ښځو فرزان په افغانستان کې متاسفانه چې دا یو منفي فرهنګ دی په افغانستان کې چې ښځه په بدو کې ورکول کېدله، کونډه ښځه چې د شریعت د لحاظ هغه خپل کامل حق لري، اما متاسفانه چې منفي فرهنګ د افغانستان دینه د حق اخیستی او په همدغه شکل باندې میراث په حق کې چې دغه حقوق برته د امیرالمؤمنین د فرمان په اساس باندې خصوصا ورکړل شوې دي. خو که چیرې مونږ راځو او وایي چې نن ورځ مونږ نظامی امنیت لرو او غواړو چې یو باثباته ملک ولرو، نو په هغه اساس باندې هیڅ ملک بدون د تعلیم او یو منظم نظام نه باثباته پاتې کیدای نه شي. نو کله چې مونږ دغه قضیه د هر لارې نه وڅیړو، بیرته بیا هم راګرځو هماغې یوې نقطې ته چې د یو مملکت ثبات بدون د تعلیم تحصیل او د ښځې د تعلیم او د تحصیل نه ناممکنه دی. که مونږ یو باثباته یو قوي ټولنه غواړو، نو هلته مونږ باید باثباته او تعلیم یافته تحصیل کړې ښځه ولرو. ګورې، یو قوي مقوله ده، که چیرې تاسو په یو نارینه باندې تعلیم کوئ، تاسو یو فرد روزئ، اما که چیرې تاسو په یوې ښځې تعلیم کوئ، تاسو یوه ټولنه روزئ. نو راځئ چې مونږ رښتیا دغه فعلي نظام تخریب نه کړو، تقویه کړو. نو هغه اساس باندې د حل لارې تعلیم او تحصیل دی، او د افغانو ښځو او افغانو مېرمنو په مخ د تعلیم تحصیل او د کار دروازې خلاصې کړو، څو وکړلی شو هماغه اهداف چې د خپل ملک د آینده دپاره لرو هغې ته ورسیږو.
ډېره مننه آغلې داودزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. یو بل اورېدونکی هم راسره دی، اول به دوی راواخلو. اورېدونکو، تاسو موږ غله ازادي راډیو اوري، د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اورېدونکی را اخلم، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابراهیم محمد جان د کندهار سم علي جان، تاسو سلامونه وړاندې منو ته و امرشا صاحب، تاسو دایې ته محمد اشرف کوته ز راډیو د لاس ټول مظلوم افغانانو چې مان کو ځان ته د غوړز مبارکي وامه. ز راډیو سم مننه، تاسو غوړم
مننه. محمد صاحب وعلیکم سلام، چې زنګ مراوهلې دی. کته سي په دې برخه کې کومه تفسیره لري چې د شذو د پاره تاسو هغه بندیزونه چې پر شذو باندې لګیدل د لکه د کار او زدکړي د طالبان د حکومت څخه تاسو غوښتنه ده؟ په دې برخه کې
طالبان حکومت سم غوښتنه خورځانې مللي ځانې کېنه مرڅ ته ملګری بیا ګوره کړه د خارجو د شدي کني مر افغانان مجبور را ولړی رو بدغه د مستان علماء او امامان ټول عمر خپل د ولس را ټول جوړ ده. او مجاجین هم طالبان امارت وای چې ګوره د مکتبونو علاقې ما غوړ دی که سړي سرباس ګور مر خو د دې په افغانستان کې ځنه نه ما دې سړي سرباس کې ما نوم کړه ګولې ور د شل د کال چې ور د سول دان جنران په لوټان ما لمانه د کړه دا ولڅه له خدای ورک په نو تخدا سره سمز لکه د ډراکه پراله په واګه ګر سره سولاله او بل مرایجان یو خبره به درته وکم ګوره تان المنو تو وا تا تو وا ما دغه خارجان تو وا ما ګوره مو مرته تکلیف راکوي مو امارته تکلیف ورکوي مالایجان زبل لا بل لا ورو شامل لا په ملګری ملڅو کې د افغانستان استاد نه سي نه صرف اي کاغذ وا ته ورو ته د افغانستان استاد ته ولې مکتوبونه نه لکه کوی ما دې تر تاسو مړ کوي او چې تاسو په څه مسره په نه کړ افغانستان او تاسو مکتوبونه نه لکه کاغذ وا د لاس ونه څه چوکي سره کاس کو ته د افغانستان ته لري په افغانستان څه کړه په پولندر کې هغه یو مستر دی بابل د اروپا سره نه کوو د افغانستان سره ضرور
مننه. سلامت وسی محمد یوسف، تاسو تبصره مې واخیسته او دغه پښتنه به زه د خپلو میلمنو څخه هم وکړم چې دوی څه نظر ور باندې لري. اوس هم یو بل اورېدونکی لرم، بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خور، سلامونه مې قبول کړه، څنګه په خیر؟
وعلیکم سلام، ډیره مننه. تاسو د کوم ځای څخه زنګ راوالی دی او که غواړي چې خپل نوم یاد کړم کولای سي؟ مهرباني.
بالکل مننه خورجان، چې موږ ته وخت راکړي. زه سه همیشنۍ همکار محمد اشرف اکدوس لکندار ولایت ارغنده ولسوالۍ سه د ټلیفون په کرښه خورې.
اکدوس صاحب، ډیره مننه چې تاسو زنګ راووهه. تاسو څه غوښتنه د طالبانو د حکومت څخه د درې کلنۍ په مناسبت باندې چې د دوی واک د واکې درې کاله پوره سول، آیا فکر کوئ چې اوس نو بسته او د نجونو مکتبونه باید خلاص سي؟
بالکل مننه ملالی بشیر خور، اعظم اصلي ساده خبري جواب ته د پښتنې په جواب کې معلومات کوم. خو موږ په یوه اصطلاح باندې تا خور رشا صاحب ته وویل چې د طالبانو یا موږ اکثریت خور ولسی خلک یو، په یوه حکومت کې موږ ګډون نه دی کړی او پاتې سو دغه په خاطر باندې چې د ولسی وګړي په صفات باندې دا خبره ورته کوم. دغه درې کلیزی ورځی مبارکی، یعنی موږ د دې ارکلی کو ټول افغانان ته مبارکی وایم. بیل ګیم درته وایم خوري برا ستا خبرې تم راځم. دغه ګوره دغه عبدالله خان ورور د ماشوم پنځلس کلو یا دیرلس کلو ګوره څنګه ښه ټکو ته اشاره وکړله ګوره خورجانې
تاسو ویل چې تاسو د دغه ورځې مبارکي ورکوي خلکو ته په څه خاطر باندې یعنی څه ښېګڼه یې راوستلې د دې ورځې د ښځو ژوند خو هغه دی دغه رقم دی لکه په جیل کې ناستې دي ټولې ښځې که یې په یو بله اصطلاح باندې ښځې خو ټولې زندانیانې دوی په وینا دوی وایي
زه دغه مثال درته وایم اول مبارکي دغه ده چې د ورځې به درې سوه یا پنځه کسه په افغانستان کې په شهادت رسېدل هغه د که د تېر نظام هم زموږ د افغانستان وه کندې منډې کنډیانېدلې
خلک وژل کېږي که تاسو خبرونه اورېدلي دغه یوه هفته در مخه په دشت برچي کې پر خلکو باندې حمله وسوله یوولس نفره پکښې ټپیان سوه یو نفر پکښې کې ووژل سو یعنې دا خو بله دغه د جنگ نشټوالی د سولې په معنا خو نه دی یا فکر کوي چې سوله تر اوسه پورې نه ده راغلی باید سوله راسي
خورې یو څو خبرې اجازه درسه غواړم ستا خبره هم پر ځای ده ګورې خورې ګوره داسې خبره ده چې هغه تاسو بهتره معلومېدله چې زه هغه خبره پراکړم موږ وایو که ولسي خلک وه که د حکومت خلک وه د تېر نظام که د طالب خلک وه که په شهادت رسېدل هغه کونډیانې خوندې منډې زموږ خپل خوندې وې نو هغه راوژ غورل سولل د مرګو څخه اوس یو خال ګوره په سل کې نوي فساده ژوند الله پاک راوژ غوري نو دغه خال پیښه به خامخا کېږي هغه دې خدای ورکړي چې او ما غوښتنه مخکې هم کړې وه دا د مکتبو په خاطر باندې خورې لکه څنګه چې تا اشاره ورته وکړله ما په بله رسنۍ کې هم دا نظر شریک کړي مال یوه خبره زموږ حکومت ته پکار ده اوس کې نو یوازې د دا خوندو تعلیمونه ایله کې دا ښوونځي دي ایله کې چې خوندې خپل درسونه وایي په خپل ایجاب کې او زموږ په افغانستان کې ډېر مساکین خلک لرو بې سرپناه خلک لرو چې خپل کور و ځای نه لري دغو خلکو ته دې یو پام وکړي یو سرپناه دې برابره کړي او د دا خوندو درسونه دي ایله کې دا غوښتنه هم ځینې لرو خورجانې دا غوښتنه ځینې لرو او ستا د مېلمنې څخه زه بیا اخري دا غوښتنه لرم چې هغه خوندې چې مخکې په شل کلنه دوره کې پورې درسونه وویله لوړې زده کړې وکړې اته تر پیلوټیانو پورې ورسېدلې هغه موږ لیدولې یا به د امریکایانو ترجمونې وې یا به ولاړلې خارج ته یا دې پر طالبانو پر افغانانو بمبارونه کول د پیلوټانو دغه کارونه نو دوی ولیکو نو موږ ته خو ګرد افغانستان به چې تر بله کومک سره ورسوو ورجانې نو دغه پوښتنه ځینې لرم او نور نو دغه عبدالله خان صاحب محمدي صاحب ورشا او عطل صاحب ټول ته سلامونه وایم خورجانې
ډېره مننه حق دوست صاحب چې تاسو زنګ راووهست تاسو پوښتنه مې واخیسته اغلې خوګیاڼۍ ستاسو څخه به د حق دوست صاحب د خبرې پوښتنه وکړم ده ویل چې د ده په نظر باندې داسې فکر کوي چې هغه ښځې چې لوستې وي هغه ټولې یعنې په دغه کې یې لاس درلودی چې یا یې بمباري کوله یا یې پیلوټانې سوی هغوی پر افغانانو باندې ظلمونه کول حال دا چې هغه کسان په نقشه کېدل چې استخباراتو به ورته راپور ورکړی و چې په دغه ځای کې یو څوک دي بیا به دوی ورباندې یعنی دغسې راپورونه شته چې په ملکي وګړو باندې هم حملې سوي دي او بیا دغه راپورونه وروسته راغلل چې هغه کسان چې په نقشه سوي وو هغه ملکي کسان وه او داسې ترهګر وو داسې خلک نه وه چې د هغه راپورونه هم زموږ راډیو ورکړي دي داسې نه دی چې یوازې د پیښو او د بمونو او د حملو راپورونه یې ورکړي دي د دغه هم چې څوک په نقشه سوي وو آیا ملکیان وه که نه په دغه اړه هم موږ راپورونه درلودل خو دا چې د حق دوست صاحب غوندې خلک چې فکر کوي چې هغه ښځې چې لوړې زده کړې کړې وي هغوی ولې ولاړې یعنې د دوی دپاره دغه خبره تر اوسه پورې نه ده حل سوې چې دغه ښځې ولې په افغانستان کې چې وتلې دي یعنې هغه لویه برخه یې چې پاته دي هغه نه یادوم هغه ځینې د ګوتو په شمار چې شاید افغانستان څخه وتلې وي دوی دغه پوښتنه لري چې دوی ولې ووتلې د افغانستان څخه او دوی ولې پر طالبانو باندې یا پر هغو کسانو باندې چې ترهګریز بریدونه یې شایع کړي پر هغو باندې حملې کولې
اصل خبرو په اړه داسې نظر ورکړم چې صحیح ده په افغانستان کې جنګ و دواړو خواو ته ډېر به څه شوي چې د افغانستان پیلوټان به جګ شوي وي او یا به اکثره خارجیانو په ملکی خلکو به بمبار کړی په ودونو به بمبار کړی چې موږ هغه وخت د دو دغه بمباری لاندې بمباری غندلې وي یا توغندې پې ورغلې وي او ملکیان به پکې طرف شوي وي ماشومان به پکې طرف شوي وي ښځې به طرف شوي وي چې موږ هغه وخت دا غندلې وي او غزم چې کړی و یو هغه بم چې په ننګرهار کې د خلاص کې د مور د بم په نوم باندې ډېر زیات یعنی خسارات یې په هغه منطقې ته واړول چې موږ هغه وخت دا غندل دي موږ د دې طرفدار نه وو او دې خواته موږ هره ورځ ځل چې انفجار کېدو انتحار کېدو په سلهاوو خلک شهیدان کېدل مالونه کېدل مایبه کېدل بېکوره کېدل او سړی به د بنده ته دا ښځه به د منځه تللې ماشومان پکې د منځه ته مغازو کې دا کار کېدو د سړکونو په سر دا کار کېدو په جاده کې به دا کار کېدو په پارک کې به دا کار کېدو په شفخانه کې به دا کار کېدو ښځه به هلته یعنی په داسې حالت کې چې باید دغه ماشوم وزېږوي مګر هغه بېچاره به هلته مړه شوه انتحار به بېچاره وکړو هغه به مړه شوه موږ دا حالتونه اوږد ده په افغانستان کې یعنی په جنګ کې دا قصې وي چې موږ دواړه خواوې که دې خواته نه روا شوي یا تقبیس کوو که هغې خواته شوي یا تقبیس کوو همدغه نو خبره دا ده وروره چې کومه ښځه په افغانستان کې تعلیم نه کوي ټول ټوټه نه وي ټول ټوټه نه وي لاړې وي هلته ملکي خلک بمبار کړي وي که یوه ښځه دوه ښځه په وزارت دفاع کې وي خو فکر نه کوم که هغه په جنګي عملیات کې برخه اخیستې وي څوک فکر نه کوم او که اخیستې وي نو یوه ښځه دوه ښځه د خپلې مانند چې د افغانستان ټول هغه ښځه چې دوی تعلیم کړی دی په اړه برخه کې کړی دی دوی د افغانستان خلکو ته تاوان ورغولی دی یا د افغانستان خلک یې زیانمن کړي دي یا هلته ظلم او تېری کړی دی
بلې ډېر مننه یوه بله پوښتنه در څه کوم په همدغه جریان کې یو بل اورېدونکي د عبدالله په نوم باندې یو کس زنګ را ووهه ده وویل چې دوی د نجونو د خپلو خویندو لوڼو د خپلوانو دپاره دغه نجونې ښځینه خپلوانې دي دوی دپاره دی درس غواړي خو په حجاب کې دغه خو چې ورسره ولګوي د دې جملې په اخره کې دستي کس پوسې چې په دغه کې کوم بله مفکوره یې پیچلې ده آیا فکر کوئ چې دغه د خو وروسته چې کوم الفاظ ویل کېږي دغه څه معنا لري په افغانستان کې خو لکه تاسې هم په دغه خپرونو کې مخکې ویلي دي نورو ښځو هم ویلي وه چې هغه ښځې چې به مکتب او ښوونځي ته تللې چې پوهنتون ته تللې هغوی حجاب کاوه په یې بې حجابه نه تللې دغه زموږ د خلکو چې په لرې پرتو سیمو کې اوسي د دوی په فکر کې دغه پوهنتون او ښوونځی څه ډول ورکول سوی دي آیا فکر کوئ چې د دوی مفکوره باید تغیر سي چې دوی خپله غېږه پرانیزي و ټولو افغانانو ته او د هغوی نظر واوري او نظر یې د نظر ته احترام وکړي ځکه چې د افغانانو ژوند او ازادي مهمه ده
او ما د عبدالله جان خبرې واورېدلې عبدالله جان 15 کلن ماشوم دی او ښه خبرې وکړلې خو دا چې خو باید د حجاب سره لاړ شي زما ګرانه زویه په افغانستان کې چې زما یادېږي د افغانستان ښځې ټولې به حجابه وي د افغانستان اکثره ښځې خپل حجاب او عزت به ټولو دنیا نه ورکوي نو دوی که مکتب ته تللې به حجابه تللې دوی که پوهنتون ته تللې او دوی که په کار کولو به حجابه وي نو دلته همېشه شوم زموږ ستاسو ټولنه سنتي ټولنه وه او اسلامي ټولنه وه هېڅ وخت هېڅ نظام کوشش نه دی کړی چې دلته ښځې بې حجابه شي او بې حجابه لاړ شي او تعلیم وکړي یا کار وکړي یا درس وکړي موږ هم نور جنجال نه لرو موږ نور جنجال نه لرو موږ فقط جنجال همدغه د افغانستان د ښځو حق غوښتل دي موږ چې ورته دروازه دروازې خلاصې کړه د پوهنتون دروازې خلاصې کړه ازبرای د کار زمینه ورته برابره کړه هغه سی اقداماتو چې دوی ضرورت لري هغه ورته عرضه کړه نو موږ جنجال هم په همدغه شان دی چې همیشه غنج کوو همیشه شکایت کوو نو دا حقونه دي چې دا روا حقونه دي مشروع حقونه دي او خدای پاک ته راکړي دي نو غواړو چې مثلا بنده یې راشي چې موږ دا حق والي او زموږ حقونه محدود کړي یا یې رانواخلي نو په دې خاطر موږ هم جنجال چې دی په افغانستان کې همدغه د ښځو اثارات دی فعلا چې مثلا د ټول بندیانې دي تعلیم نه شي کولی درس نه شي ویلی کار نه شي کولی یو چیرته تللی نه شي نو فکر وکړه عبدالله جانه که همدا اوس ستاسو د کور شاوخوا ته یوه ښځه وي مثلا په داسې عمر کې وي لکه 50 کاله 50 کاله دا کور کې نارینه ون لري داځي بازار ته یې خپل ماشوم ډاکټر ته وي داځي بازار ته یو بل تکلیف لري چې دا به د عجل لاړ شي او کور کې نارینه وي نه وي دا به څه کوي د باندې چې وځي مثلا دا به ویل کېږي دا به توهینېږي دا به تحقیرېږي ذات نارینه پیدا کړه موږ په کلینیکونو کې داسې خلک کول دي مثلا خو هغه انګور لاړ دي چې انګور هلته اولاد راوړي په کلینیک کې مګر خو هغه ویل کېږي چې تاسو ول محرم شته ان کې شه دوب کوټ وو سړینو یو مجبور و چې خپل ګور سره لاړ در شپانه پټي دا غشان نه بل جان نه مشتغه ده باید جدي توجه کی طالبانم او دا ستونزه شه د پاکستان په هر ګوټ کې په هر ولایت کې په هر ګوټ کې جدي باید زړه حل شي.
ډیره مننه زبر بیرته تاسو سره سم اغلی خو غنی اغلی داود زیس تاسو خبر پښتنه وکما دلته زموږ یو اوریدونکو ویل چې ولی ملګری ملتونه شونځینه خلاصوي دنجونو د پاره په افغانستان کې تاسو څه فکر کوئ شونځي ملګرو ملتونو بند کړی دي که طالبانو؟
البته دلته خو یو د موضوع د امدا چې تاسو سوال وکړ چې ولې ملګري ملتونه مکتبونه نه خلاصوي او یا مخکې په دې موضوع باندې بحث وشو چې په تاسو هم ویل چې کله د مکتبو د خلاصون موضوع راځي نو هلته خو ورسره یو ځای کیږي او دا یو واضح خبره ده چې افغانستان خلک مسلمان و مسلمان دي او مسلمان بی او د اسلام اول اصول دی وي ښځې لپاره ایجاب دی خو ولې همیشه دغه ذهنیت د خلکو سره دی چې تیره کې د افغانستان د تعلیمي او تحصیلي برخو کې ایجاب نه مراتېده ځکه همیشه دغه افراد او تفرید او عامه پوهاوی هغه مسایل دي چې په ټولنه په مجموع کې په ټولنه ډېر تاثیر لري بیا په هغه ټولنه چې هغه د تعلیم نه پاتې او هغه یو جنګ ځپله ټولنه وي چې متاسفانه په دغه برخه کې چون ما په دې برخو کې اجتماعي ساحو کې کار کړی فعلانم زه افغانستان کې اوسېږم اکثریت دوستان سره ما دې کې ډېر بحثونه کړي په جمهوریت په دوران کې کومه مسایل چې زمونږ په خصوص د خصوصي تلویزیونو او رسنیو نه نشریدل هغه اصلا د افغانستان د فرهنګ او د افغانستان د شریعت اسلامي شریعت او د اصول سره برابر نشرات نه ول ځکه الته زیاتې فرزن اندي ترکی درامي نشریدلې او په خو دغه کې هغه پرته پښتو او دری باندې دوبل کېدلې نو دا هغه خلک چې دغه موضوعات نه لري پاتې او په کلو باندې کې ژوند کوي او اکثریت د داس قسم ذهنیت ورکړ شوی او چې ما ودا دغه د افغانستان ټولنه ده او د افغانستان ټولنه په خصوص پایتخت کې دغه سیاست روان دي چې دا ما په کاراتو د زیات کسان نه اوریدلې نو دا هغه خلګان وي چې مونږ په تیر دوران کې درلودلې البته زمونږ د تعلیم کچه ټیټه و او ما په هوی کې مونږ کار نه وکړي او زمونږ رسنۍ تقریبا 80% مطلق تجارتي وي مونږ آموزشي برنامې نه درلودلې همدغه مسایلو چې په خصوص د دې نه منفي کړی او ډېره زیاته استفاده وکړله او افغانان ته په خصوص هغه کسان چې په لرې سیمو کې پرتو وو داسې ذهنیتونه ورکړل شول او د دې نه هغه څوک چې د افغانستان د مشکلاتو ته پسې وو د دې نه استفاده وکړه نو نن ورځ هم مونږ کله چې زمونږ یو دوست سوال کې ټول ملګری ملتونه مکتبونه نه خلاصي نو بیا هم راګرځو همدغه مسایل ته چې مونږ په افغانستان کې په خوا د دې کې چې باید تعلیم دروازې خلاصې کو مونږ هغه ملک یو چې ډېر زیاتو د عامه پوهاوی برنامو ته ضرورت لرو ځکه از مونږ زیاترین وګړي د تعلیم نه پاتې دي هغه نه اته د تعلیم سنت تیر شوی دی اما مونږ څنګه کولای شو د سیو ټولنه برتر عیار کو او برتر د ذهنیت هغه ته ورکو چې کومه د یو مملکت دی او حکومت خپل مسؤلیتونه دي کومه د نړیوالو مسؤلیتونه دي او وکانس موږ په پایتخت کې روان دي نو دا هغه مسایل دي چې دا موږ د عامه پوهاوی د طریقه کولای شو او همیشه چې کوشش په دې باندې کوم چې رسنۍ کې ډیر فعالیت ولرم او په ځینن کې دي چې تاسو رسنۍ نه د بی بی سی نه هم منندوی يم چې دغه برخه کې یو اندازه همکاري لري ځکه دغه رسنۍ کولای شي پلی شرایط کې یو ډیر خلک را اوسي د عامه پوهاوی لپاره او دغه لپاره چې دغه مسائل په واضح شکل باندې افغانانو ترمنځ نشر شي او ټول ته دغه ذهنیت ورکړ شي چې افغانان مسلمانان دي افغاني ټولنه یو مسلمانه ټولنه ده او هیڅکله د غرب او شرق په څیر نه روانه او د خپل اصول او د شریعت په اساس روانه ده کډیر یو محدود حلقه په تیر نظام کې وله چې هغه د اسلام د چوکات یا د شریعي ایجاب سره مناسب نه ول هغه ډیر محدود کسانو شاید هم اغا کسانو چې اغا ات افغانستان کې نو تربیه شوی اغا په هر اسلامي ټولنه کې شته، اما مونږ نه شو کوي پرې بخن سره په عامه اصطلاح چې د یو سپګې لپاره ټول پوستین ته ورورته کو. نو دغه برخه کې مونږ ضرورت ډېر کار ته لرو او اما پوهاوی ته لرو څو مونږ دغه ځوانان نوي ځوانان لکه عبدالله جان د دوی ذهنیتونه په دې روښانه شي چې افغاني ټولنه اساس د شریعت او اسلام په اساس ایښودل شوی او په همدغه اساس همیشه روانه ده. او نن هم زموږ غوښتنه د اسلامي امارت نه د ښځې حقوق د اسلام په چوکاټ کې دي، ځکه تل مونږ دا وایو چې هغه حقوق چې اسلام ښځې ته ورکړي بل هیڅ دین مذهب فرهنګ نه دي ورکړي. حتی زموږ خپل افغاني فرهنګ بعضې حقوق د ښځو د اسلام په چوکاټ کې حذف کړي چې مخکې ما هم یادونه وکړه. نو په هغه اساس باندې مونږ واقعي اسلامي حقوق د ښځو لپاره غواړو.
ډېره مننه آغلې داودزی. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی. تاسې واورېده د خپلو میلمنو آغلې فروزان داودزی او سایمه خوګیاڼۍ څخه ډېره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. متاسفانه چې آغلې اوژې امیل موږ ونه کړای سوه چې له سټوډیو سره واصل سي، بل ځل به بیا د دوی سره خبرې کوو. اوریدونکو یوه اونۍ وروسته به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.